یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي نړیوالو مسایلو ته کتنه 19 بحث او نور مطالب هم لرو السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي
پسر که ده مهم و خبرونو سرتی که ده هلمند پا مرکز لشکرگاه که بیگه هم ده افغان زواکونه و طالبانو ترمنز جگره سویده و روستی جزیات پا یواری ده روزگان ولایت پا ده رود ولسوالی که ده جگره پر محل ده وشمیر قماندانانو پا گردون اتل از طالبانو ده وجل که دو ایده سوی او ده تاجکستان پا انتخاباتو که امام علی رحمان یو زل بیاد ده ده هیواد ده ولسمشر پتوگه و تاکل سو د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غوم ځکنی او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګوب لاړول د خو کرشمیره نه دی یاد کړم نو موري د غسیمو پاړی خبرې کوي چې عملیات پکې شوې دي افغان ځواکونو فعلاً مرکز
عملیات دي په نمبر 1 شهر کې نوی ولسوالۍ ندلی ولسوالۍ او چنجیسونه کې پریس کمیشن اوسین مسکوت عملیات دي زنګړی کاټ او منډي ځکه د دې د سیمې ته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ویلي چې په دغه دفاعي بریدونو کې تر او یا پورې وسلوال طالبان ورسل سوي دي پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپنا او نور اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او خپل ځایونه به ځای سوي دي د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمیر قماندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي د دغه ولایت امنیه قماندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراوت ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړه او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قماندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي او د غرض لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پر دهراوت ولسوالۍ طالبانو له تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ یې محاصره کړل د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړه ته ورسیږي دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه
دغه نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې پراتلونکو څو ورځو کې په وروښانه او سملار نقشه ورستی پریکړه ته ورسیږي
اغلیان وری ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلا بیلو خو سره په دې ورستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشتو ته له خله هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجا نه ده ورسوي زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دیهواد ولسمشر په توګه وټاکل سو د دیهواد د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلې چې لمړنۍ رسمي شمیرې شي چې امام علي رحمان د رایو تباندي یو نوې سلنه خپل کړی ده په دې سره باندې موړې د 15م وار لپاره یو بل وکلنه د برا ولسمشي وکړي شغل رحمان له 1990 کال راهیسې څلور وار ولسمشي انتخابات ګټلي خو هیڅ یو یې د لویدیزو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوی اخوا په بلاروس کې پرون سبا د 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوی دي شلته نه نیول سوی کسان ژورنالستان یاد سوی په بلاروس کې خلک د اگست نهمې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهرې کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوی دي اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشي ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکني اصلا دی ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیه د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیه د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر پر شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلی چې د کرملین مخالف ناوالني په هری مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننې غونډه دغه راز د بلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکیچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د لشکرګاه ښار په بابا جی سیمه کې امنیت لا هم کړکیچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځانګړي ښار او اسمانډي ځکه د دې سیمه ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فلن نو مسوف دې د څو شهر لا خپل سیمه ته ته
په دې اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شئ.
یو څو کسې ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې ورزو د خبرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغوی هغه ورستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوي وي هغلته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دي بیرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک ل خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. همدارس په کابل کې وی غونډه کې بیا د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند په خطه په اشاره وای چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله وړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږیدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوانی ول شوي وي د هغو په اړه راسره غږیدلی. دا غږ به په اوریدونکو هم واورو. بیرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً د غلیات دي په نمبر یک شهره کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې حکومتونو فعلاً مصروف دي. عملیات دي ځانګړي ښکاس او اسمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته او وضعیت یې کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین اوس تلفات پکې رسېدلي دي او دمګړی هم مصروف دي تر څو چې هغه لاسپاسلي سیمې بېرته تحت
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې ترڅنګ اوس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لوري نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حملې هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسې خو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسې ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوې وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشتي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دې رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوی نادر، د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه لشکرګانه را سره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
خبرې کوم د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تېره ورځ د دوه بجې د طالبانو لاسته لیدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمې راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار درېمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکشونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډه مرکه کښې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهره څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو معلومات درکړي. هغه که څه هم ونه ویل چې دوی چیرې ځي عملیاتو ته، خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت به په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلورو خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، دوی په ټولو سیمو کښې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د بېځای شوو کورنیو دی. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم د دې نه لس کسې مخکې زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی درېمې حوزې د پلنه چې د هلمند پر روډ جوړ دی او لشکرګاه ته د وګړو مرور لاره ده راغلم. د تېرې ورځې راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، را حرکت یې را کړی، او دا اوس هم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کښې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یاد زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وکړي. یعنی داسې کسان هم وه چې زه یې لیدلم چې زما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارک کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو لپاره را روان دي.
بله، دای سه په نادلی کې چې د هلمند دروازه د لیوي خونه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دغه ولسوالي چې تاسو نوم واخیستې دا لشکرګاه سره په وسطه مسط کې تر ټولو پر نفوسه شنه زراعتي ولسوالي ده. د دې ولسوالۍ یوازې مرکز دغه رنګه د چانجر حوزه،
او د لوی مانده څو د ملي ورته پوسټه پاتې د ورسوالي کې د له څنګه ټول کې خوشحالي دي او د وسوال طالبان ته د خلکو د معلوماتو مخکې مو راکړل په شی د مخکې چې ځتلو هم د جداتو کورنیو مرکز کولو دی او کورن کې تاسو ځای شي چې څه څنګه کوي ځان څه دایمه جوړي وي او د ځان د فارما ته جنې شي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کومې سلسله سره و تللی دی وسته طالبان کول څه دي هغه د کومې جنی نو موږ هیڅ وای ول چې د جین شي متخمر په دوه دلیلونه تاکتیکی په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکی کسان په طلبات و نرسې مالی ودانی ځان روان وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونیسو بیرته دا ځواکونه ایریا کو او ډیر ژر د نادالی ولسوالۍ د لاسو وتلي سیمې او د ښار درېم حوزه بولان او د ښار څلورم حوزه باباجي چې اوس د طالبان څخه دی دا درته ونیسو
مننه دای صاحب کلن را ته وایي چې دغه بولان او باباجي سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نخته سیمه د لشکرګا سره دا په دې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پریښوي دا ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه تر لاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې لنجدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپی چمتو کړی دی
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لسې فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصر الله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 2,000 افغانۍ.
له پیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی، 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1 نوي رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې 2 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایرزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 خپلې رایې کارولي او نږدې 91% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتش پیته کلن امام علی رحمان د شوروی د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلي او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبې کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رایې ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالېږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی دی.
هشت صبح رسپانی پا کابل اولیتونو که دن امنیو او جنهی پیخو پا زیادی دو لیکنه کرده. راندی ده کورنیو چار وزارت تر حیطه اشاره شوی شده. دغه وزارت جنایتکاری جلی زورواکی و قاچقون که جلی نیولی خوب وینه واقعیت داده چه جنایتکاری جلی لهم موجود دی او دا جلی پا یوی لایلاج ناروغی بدلی شوی دی. خو رسپانی لیکلی دغه طرح دا چه کارندن و بلکه پیخی و رستر بلی پا زیادی دو دی. دا لیکوال پا باور کته هم اقتصادی ستونزی پا دغو نامنیو که رول لری، خو پا وینای دا سبب نشی که دا چه حکومت لمسولیت و گیس پا کی کلی. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هره ورځ د غلا او وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمقل لیکونکي دا کړي چې د خلکو لپاره لپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمقل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هېواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلاو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هېواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هېواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقه 19 پروګرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریږي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تنه افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه وکړي، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسه ماشومان نیسي او وایي چې دا بې اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بې اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبوي خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترېنه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلی ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزایل د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورستر بلې زیات کړی دي. هم دا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نلیکی هیڅ تصور نه کوي چې طالبان بل خپل دریس څخه پشاشي او له حکومت سره به مخه مخبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مختوړي، نو که د خدای رضا و افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربان غوښتنه کوي چې قتل عام بند که، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی. ستاسو پیغامونه او ستاسو پیغامونه ستاسو نظر دی او د ازادۍ راډیو نظر نه څرګندوي. 12:30 دي. اوس هم لنډو خبرونو ته پام وکړئ چې فریبا ظاهر اوروي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي غوځ مکنی او همي هوایی بریدونو کې طالبانو ته مرګجوب له اوښتې ده، خو کرش مې نه ده یاده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وړاندې ویلی چې په دغو دفاعي بریدونو کې تیره شپه تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. ګڼ شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلې او د مرکز خواته یې پناه وړې ده. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قمندانانو په ګډون د 300 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیت قمندان محمد خطاب خنجری نن ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د دهراود ولسوالۍ په کرته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړ او وروسته افغان ځواکونه ورسره په جګړه سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته کړه. اغلی انوري ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواوو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څوباندې 90% خپل کړی دی. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي.
د 15 دقیقې اونیز بحث لپاره نمخ کې یو مرکه. د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د درولو په هدف د دولت او طالبانو مرکچیانو ترمنځ پوره یوه میاشت مخکې خبرې پیل شوې. مرکچیان لا هم د خبرو د پرمخ بیولو لپاره پر طرز العمل نه دي جوړ شوي. صفی الله ستانکزی د افغانستان د دولت یو پلوي فعال نجیب ننګیال سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د خبرو د ټکنی کېدو د بهیر عوامل ترې پوښتلي.
د افغانستان حکومت د دوحې د تړون برخه نه و، افغانستان دغه مذاکراتو برخه نه و، افغانستان حکومت دغه تړون برخه نه و، حتی په هماغه تړون کې د افغانستان د حکومت یو ځل نوم هم نه دی یاد سوی. یعنی په داسې یو تړون څنګه کېدلی سي چې د افغانستان حکومت د هغه په اساس باندې طالبان سره خبرې وکړي چې کله ته برخه نه اوسېږي؟ نو دا نه یوازې منطقي نه ده، بلکې دا د سولې د خبرو د اصل می څخه د تیښتې یوه لاره ده چې طالبان غوړه کړې ده او غواړي چې په همدغه بانه باندې جګړې ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د جګړې له لارې نه دوی په جبر باندې واک ترلاسه کړي.
وضعیت ډیر خراب بلل شوی. څه فکر کوي په دغه یو حالت کې نرمښت مهمه ده چې وشي دواړه خواونه څنګه؟
د افغانستان حکومت باید نور د نرمښت نه کار وانخلي. څه فکر کوم همدومره نرمښت کفایت کوي. دوی افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او نړۍ سره د خپل خبرې سپینې کړي. د دنیا مبهم حالات یا دغه موقف چې د افغانستان ستراتیژیک پارتنرانو هتا نیول کولای اته نړیواله ټولنې چې افغانستان د سولې په پروسه کې دواړه اړخونه وهي او دواړو خواو ته یو توای حل توای کور وا او مالک توای پایدار او ستغه هغه فارمولا دا چې دا په افغانان پر باندې وی کې او دا نه واز چې د دوی په نړیوال سټیج باندې د دوی ایمیج ته صدمه رسېږي بلکې افغانان د پخې نظر راځي سبب هم ګرځي. افغانستان حکومت باید خپل خبره خپل فیصله واسي وکړي په داسې یو حالت کې چې کله په ښارونو باندې حملې کېږي ښارونه سکوټ کېږي همدارن په هلمند کې د ملکي خلکو په کورونو باندې طالبان مرمۍ چلوي عامه خلک وژني حتی پلونه یې الوزولي دي د برېښنا برق سټېشن یې الوزولی. په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت ته پکار نه ده چې نور باید د داسې خبرو باندې وخت ضایع کړي چې هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي. عجل باید خپل پلاوی کابل ته وغواړي او خبرې تر هغې پورې ودروي تر څو پورې طالبان اوربان ته نه یي اماده شوي. طالبان د خبرو
نو په څه شکل ښاغلی ننګیال زه غواړم وپوښتم چې په څه شکل باندې ځکه چې جنګ خو کار ور نه کړ ډېر وخت دوی سره جنګ وکړ مګر هیڅوک پکې بریالي نه شول. فکر کوئ دا یو منطقي حل لار ده چې باید له خبرو راووزي؟
فکر کوم جنگ ونه سو جنگ هم دغه شل کال هم دغه سي منافقانه برخورد وسو. یعنی یو طرف نه پاکستان هم مای کېده لبل طرف نه د افغانستان حکومت ویل کېدل چې تاسو زمو پارتنران یې. دغه شل کلن دوګونی چلن د منګل د حالت سره مخامخ کړیو. د افغانستان حکومت واضح دریز ولسته مراجعه کول د افغانستان خلک دی بسیج کی د افغانستان ملت غیرتی ملت د دوی ته خپل مازیله وړاندې کی او دنیا چې په کوم حالت کې د افغانستان سره د افغانانو کوم برخورد سره کوم برخورد کوي دا انصاف نه دی. دا د پارتنرشپ اصول نه دی. دا څه چې اوس فعلاً دوی روان کړی دا هیڅ دا غلار نه ده چې مونږ دی وایو چې
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون محصل افغان لیکوال نجیب ننګیال چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان وخت ځای کوي او د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دوی تړون باید د خبرو اساس وګرځول شي او دوی افغان دولت تورنوي چې په یوه او بله پلمه غواړي له امریکا سره د طالبانو تړون بې اعتباره وښيي. دا د خبرونه ټول مطالب چې و موریدل او سم د ازادۍ رادیو اونیز بحث واوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د چکرې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 کې نږدې 100 ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوها کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لته عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوها کې تړون لاسلیک سو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوها کې رامنځته شوې ده داسې منطقي اساس نه لري. داسې بریښي لکه یو حالت د فشار چې وي کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت ستا ولی پر وضاحت او باندې سترګې پټې سي دغه 15000 کاسه چې خوشی سوله دغه بنجان په کوم اساس خوشی سوله یعنی دغه اوس اشرف غنی و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دا دي دا 15000 زه در خوشی کوم خو د یو تړون پر اساس خوشی سوله دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډېرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل شو ورولېږل شو دغه پر کوم بنسټ باندې
هر څه دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ وشو هغه یې فایده هم وکتله دغه د هیڅ ماموري له 9 فبراير را په دې خوانه وژل شوی نه هم عسكر دلته ټپي یا زخمی شوی دی ام اندېښنه بر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی د سولې روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سولې چې دا خبرې چې کیږي د دل لپاره څه شي دی
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري دې کې شک نشته خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي زه داسې لاندې مثال درته راغم دغه نګور نه کارباغ دا دي اوس جګړه دوام لري ور دوله ساته سره کښېنستل توافق د اوربان سره وکړي اما چې دغه د سره لاړ سره څو ساته کې نو بیا توافق نقصي بیا یو بل سره وکړي دا ولي دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو اساس د اوربان پوخ نو حل د منازعې پکښې کې نو نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي یو او بل تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده
ارې سب په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پایل سره سم هیلې مرا پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي خو د جګړې د شدت د دواړو لخوانه ک یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کی یا هوایي بریدونه کوي او حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخوالي زیات کړي جګړه زیاتې هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نشه شې دی په میس کې لاس بره یا د خانه برخه په لاس راوړل چې الته قربانیان بیا ملکیان دي
یقین دی جنگ خو د پخواس خدوان درلودي او فشار بل څنګه لري هغه دا چې خپل خواسته خپل غشتنه په مقابل طرف باندې منل ځکه دا بن بس یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو دا نو کې ورڅو او دا که نور هم ورڅي تر دې به نوري ناخوالې هم رامنځته کړي خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي یو اټکل دا دی چې امریکا سبق شوی ده چې دغه جګړه تشدید شي ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې چې کوه کولی شي هغه توافق اساس نه شي ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړې ده که څه هم ډېره مهمه یې زه نه ګڼم دونه چې مهم نه ده باید دا موضوع اخر ته واچول شي دوی مذاکرات شر پیل کړي اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غمه وخوړل شي او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاورې
دي ډیر مننه عارف صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو ته راګرځم تسلسل هم را سره د ټلیفون په کر خواند وصل شوی دی تسلسل ښه راغلاس او په تاسو حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ ژوبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره چیرته بیا متاسفانه د 2014 کلونو په شاوخوا باندې ټول جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو. کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې هغه دواړې د جګړې پاړې سره وسول طالبان او افغان حکومت د هغوی په تاوان کې ملکي خلکو ته یا ملکي کسان ته سخته برابره شي. هغه کسان چې تاوان کې لکه ما چې وویل د هغوی تاوانونه دا دي چې وسلول طالبان خلکو اعتماد ور باندې کوي، خلک دې په کارونو باندې بریدونه کوي، خلک کډ کوي. لکه را اوستاسو هلمند وضعیت وګورې، د شپې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل په هغې کې را اوستل کړي، نو ترته بیا د خلکو اعتبار کوي. له بل اړخه که حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي، دا دا معنا چې دوی خپل عسکر، خپل څارنوالان، خپل قاضیان، خپل مشاورین نشته تللی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو ته راګرځي، ولس ته راګرځي، چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت دغسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسپارل کېږي. کله هم چې موږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سارې په لاس کې اخلي، هغه بیا نور بد وخت لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې، کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړي، هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې، د جګړې شدت په دغه شي اندازه کېږي.
اوس
د جګړې خبرې که د سولې خبرې د پیل څخه وایي، بیا جګړې دومره شدت اخیستل، بیا صحیح د سړي به دا خبره کړې
اوس تاسو صاحب خلک د روانو مذاکراتو څخه یا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه جګړه شدت تخلي، خلک لسه شي ویریږي چې اوربند خو مبادله چې اوربند خو بنې کیږي، غنی د یو امتیاز تر لاسه کولو د پاره لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پاره ملکیان قرباني ورکړي.
ګوره د امتیاز خبره اوس خل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو، هلته امتیازات وویشل شول، هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو. په داخلي کچه باندې د جګړې شدت، جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول، دا زه فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقاً د یو اړخ پر طرفه کولی، هغه به یا د وسلول طالبان یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي، د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم، فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې په راس کې د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي، زه مطمئن یم چې خلک ته راپاسي، یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي، یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي، او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي، چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل، امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي، ول د میز په سر باندې. یعنې دومره لې مسلې نه دي پاتې. د واک مسله ده، طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي، حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی نه چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي، او ته راتلی شي د ډیموکراتیک نظام له دلارې راتلی شي نظام ته فایده راولی.
صحیح ډیر مننه تاسو صاحب، ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب، یوه برخه تل د جګړې د پایل، البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي، هر چیرې چې کتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته والی اوربند ته غاړه نه کیښودل کیږي، آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کیږي، یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی؟ ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه کول څو جهات لري. لومړی خدا چې نړیوال اصول دي، د ټول دنیا کې چې جنګونه پېښ شوي دي، اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي. دا او موقتي اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکراتو ته فضا شه، مسایدي کېدای شي چې موقتي اوربندونه یا اور کم وشي. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان
زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اول ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربان ناری وی اوربان نظر وکړي کله اروپا ته ناری وی کله امریکا ته دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې د اوربان په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي، نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چیرته بیا د اوربان نه کول د جګړې همداسې دوام ووسی او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې ووسی، فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې ووسی دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بلاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي؟
ډېر عجب ټکي ته دې اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکراتو ته شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده، بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل، اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسېږي. زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکتر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغی و ځینې امریکایي استازي هم بیا زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلي ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم، خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی. کله که سوله ده که هر څه ده نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای، یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای. ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کېږي، جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې، په لحاظ اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سه رسېږي مهراته، ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې اصلاحات نور په خپل امضا سو تړون کراولي. هغه چې هلته اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت.
ډیره مننه نارس صاحب، انشاءالله بیرته بیا تاسو راګرځم. تسل صاحب، اوس د بشري حقوقو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي یو نظر اوربان مسله تر مطرح کیږي د ښه نیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو لمخې هم، خو آیا د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په داسې یو کچا باندې دا مجاز دی؟
زه فکر کوم چې اگر خونه چې دواړه په سولې مذاکرات سره ناست دي خصوصا وسله وال طالبان اغوی پرځکه قربان څنګه نه دي چې و څو پیلن حکومت روان دی یا سمجور دی او چې په تاسو مشر فراست دي نو ما ما ته دا فکر ولر شوی چې دنه دته به وسوال طالبان د قربان اعلان خبره نکړي وای دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان دي دا خبرې به غځي حکومت په کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا ټول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي. چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د قربان اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات هغه وسایل چې دي د امریکانو په شتون کې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي. یعنې جګړه تر دې حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي. ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي. اوس تاسو په ولایتونو کې وګورئ په ولایتونو کې بل مهم فاکت دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي د دې په کلي کې دا ځان خوندي ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو قربان دم د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې قربان دي وشي بیا نو مقابل لوری ولې قربان نه مني او کازا که دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسو ورته اشاره وکړه خو اصل غوښتنه خو بیا هم قربان ده ولې هغه بیا نه منل کیږي؟
یعنې قربان اولو کې موږ هم دا نظر و چې قربان دي وشي د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام وکړ. نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کوم پرته واغې ته کې راځي تاخير ورکړل شوی ځکه په اوربان کې یو اړخ سره یاد کی د جګړې اړخ هغه ګټل کې درسته ده چې د لوی ولس به ګټې د افغانانو به ګټې نو دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای. خو په لوی کې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د عثمان کول دي ته مناسب نه ښکاري. په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي دغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی د اسې زر ترته ورسېږي یو بل اړخ چې راپورته شي چې هغه باید چېرته بیا امریکا مداخلې یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخلې چې هغوی به را وړاندې شي. په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو ځکه هلته وخت دی د امریکا د انتخاباتو را رسېږي دمشکان صاحب چې راورسېدل چې هغه خلاص ول بیا موږ د دې وطن بیا متاسفانه څه وجه دغه رسېږي.
سای ډیر مننه تاسو صاحب. هر صاحب که بحث را ټول کو سره زه د روسي پښتون په توګه باندې کوم پښتون چې اصلا بحث ما سومره تاسو دواړو واخلم دغه شی د بے باوري فضا هم د دې سبب شویل چې اوربان تب زبین را برابر نشو جګړم زور واخلي. نو زه د دې په خاطر باندې چې دغه فوشته فرصت ګټه واخیستل شي اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څخه شي کېدای شي.
مسؤلیتونه خو واقعاً و دواړو ته په ډېر شدت باندې متوجه دي. خو متاسفانه په تېرو 40 کالو کې د جګړو په جریان کې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې. فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې پلانډه کې به په داخره کې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډیر مننه آر صاحب. او تسل صاحب که همدا پښتنه له تاسو هم زو پښتنه د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسولیتونه دواړه لوري درک کړي دغه فرصت څخه د ګټې لپاره سو شي.
دې سره د دې وړاندې کوم حکومت څرنګه ډول تاسو ته د ځای تاثیر وګوري او په تاسو فرصت سره بیرې مخونه لوبي مکه افتای مکه په راتلونکي میاشت کې دې یوې نهایي فیصلې سره ونرسې د سره ګران همي. نو دا دې په دا وخت کې د
اعتبار جوړول په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میس سر باندې دوړ لور ترمن سره په اړه باندې څه په سره وکړي که دې سي یعنی ما ته خو دا هم مهمه ده یعنی کزما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخي دا دی چې کوډلي وسلوال طالبان ته هم دوایم وو دي څو لراځي دوایم کچيري په حکومت کې د نن تغیرات راځي د ستو دغوی نه شوی هم دا اوس د هلمند وضعیت وګوره دا اوس د کندوز وضعیت وګوره دا اوس د میدان وردګ وضعیت وګوره اصلا الف د خلکو د خلکو کې تانشته دا نه چې د کتابولیک ول انسانان ته کابل کې څه ګرځېدل نه شي یعنی دا اوس وضعیت
د رضاعت منا خغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډونو کې درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه علامه ولش
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث